نمانه متاسفانه.
السلام علیکم، په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شپې د ازادۍ رادیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. د دې سات ډیره برخه د ازادۍ رادیو مجلې پروګرام ته ځانګړې شوې، خو لنډه خبری برخه هم لري. د راپورونو په برخه کې به واوري چې د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګر میرمنې په یو شمیر برخو کې له پرمختګونو سره سره له ګڼو ستونزو سره مخامخ دي. خپله سوداګر میرمنې مو هم راغولي. دا راپورونه وروسته راځي، خو پایل د دې سات په خبرونو کوو. د پاکستان پوز وایي دغه هیواد امنیتي ځواکونو پرون چهارشنبه هغه و وسلوال وزیري چې غوښتلې په پټه له افغانستانه د دوی خاورې ته ورشي. اسوشیټډ پریس خبری اژانس د پاکستان د پوز د خبر پاڼې پر اساس وایي چې دغه وسلوال غلام خان بندر ته نږدې چې له خیبر پښتونخوا سره پر پوله پروت دی وپیژندل شول او لمانځه ولاړل. په خبر پاڼې کې راغلي چې پاکستان په پرله پسې ډول د طالبانو له حکومت غوښتي چې خپلې پولې سمې مدیریت کړي، او پاکستان هیله لري چې د طالبانو حکومت وسلوالو ته د پاکستان په ضد د افغانستان د خاورې د کارونې اجازه ورنکړي. د طالبانو حکومت د پاکستان دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي، خو مخکې یې ویلي چې د پاکستان امنیتي ستونزې د هغوی یوه کورنۍ موضوع ده. طالبانو په وار وار ادعا کړې چې هیڅ ډلې ته اجازه نه ورکوي چې د افغانستان له خاورې د نورو په ضد کار واخلي. د افغانستان پولې ته څیرمه د روسیې او تاجکستان ګډ پوځي تمرینونه نن پای ته رسیږي. د تاجکستان د رسنیو د راپورونو له مخې په دغو تمرینونو کې وسلوالو ځواکونو د ټانک جزو تامونو، د استخباراتو څانګو د کیمیاوي حملو د دفاع ځواکونو او د پوځي الوتکو عملو ګډون کړی دی. دغه ګډ پوځي تمرینونه د اپریل په 15مه پیل شوي او هدف یې د هر ډول تروریستي ګواښ په وړاندې تیاری ښودل شوی. تاجکستان او روسیې په افغانستان کې د ترهګرو ډلو د حضور په اړه اندېښنه ښکاره کړې، خو طالبان وایي هیڅ یوې ډلې ته به اجازه ورنکړي چې د دې هیواد له خاورې پر بل هیواد د برید لپاره کار واخلي. دغه پوځي تمرینونه داسې مهال ترسره کیږي چې د اسلامي دولت ډلې یا داعش د خراسان څنګه چې په افغانستان کې حضور لري، تیره میاشت د مسکو د کنسرتونو پر یو تالار د برید مسؤلیت واخیسته. په هغه برید کې لږ تر لږه 140 تنه ووژل شول. د خوړو نړیوال پروګرام دبليو اف پی وای تیر کال په افغانستان کې د محلي ټولنو په مرسته د اوبو نږدې 400 کیلومتره کانالونه جوړ کړي. د دې پروګرام د افغانستان څنګه پرون چهارشنبه پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلی چې په افغانستان کې بزګر اوبو ته لاسرسي پرته ژوند نشي کولی، او زیاتوي د اوبو دغه کانالونه به له دوی سره مرسته وکړي چې خواړه زیات، خپل کورنۍ تغذیه او هم اضافي محصولات وپلوري او ژوند وکړي. په افغانستان کې د څو کلونو وچکالۍ وروسته وروستیو ورښتونو بزګر له خپلو کروندو د راتلونکي کال ښه حاصل ته هیله مند کړي دي. د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلي رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي گذشت ځانګړو مراسمو ته په وینا کې د اپریل په 14مه سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډرون الوتکو برید یو محدود اقدام وباله، او ویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید به له پراخ او سخت ځواب سره مخامخ شي. په عین حال کې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو یو ځل بیا ژمنه وکړه چې دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. په ایران کې د سیاسي زندانیانو یوې ډلې په دغه هیواد کې د اعدامونو د لوړې کچې په اعتراض کې د خوړو اعتصاب پیل کړی. د ازادۍ رادیو ایرانی څانګې رادیو فردا د بشري حقونو د فعالانو په حواله دغه خبر خپور کړی او ویلي دي چې د ایوین او قزل حصار ډارونکو زندانونو بندیان هم په دغه کمپاین کې شامل دي. دغه اعتصاب د لومړي ځل لپاره د قزل حصار زندانیانو د فبروري په 9 پیل کړ چې بیا نورو زندانونو ته هم وغځېد. د دغو زندانونو سرچینو ویلي د ایران حکومت په دې وروستیو کې د غیر سیاسي زندانیانو اعدام ډیر کړی. د بخښنې نړیوال سازمان وایي 2023 کال کې ټول ټال 353 کسان اعدام شوي چې د وړم 2023 کال پرتله نږدې 50% زیاتوالی ښیي. او ملګرو ملتونو د شاوخوا 3 میلیونه فلسطینیانو د لاسنیوي لپاره د 2.8 میلیارد ډالرو بس پنې غوښتنه کړې. د ملګرو ملتونو چارواکو پرون چهارشنبه په غزه او لویدیځه غاړه کې خبري اعلان ته وویل چې د خدمتونو درغولو او خوراکي او روغتیايي مرستو لپاره ډیرو پراخو عملیاتو ته اړتیا لري. دا وو خبرونه. که غواړئ چې دا خبرونه ولولې زموږ وی پاڼه کې مونډلې شي، آدرس دی ازادي رادیو ټکی کام. لکه څنګه مې چې د خبرونې په سر کې درته وویل، د دې سات ډیره برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوی، خو لنډه خبري برخه هم لري. د راپورنو برخه تر ازو د ملګرو ملتونو یو اداره وایي چې په افغانستان کې سوداګری خځې له ډیرو ستونزو سره لاس او ګریوان دي. د پورونو په ترلاسه کولو کې خندونه او د بازارونو نشټوالی د دوی له عمده ستونزو بلل شوی. که څه هم طالبانو سوداګر میرمنې له آزاد کاروبار څخه نه دي راګرځولي، خو د سینګارتونونو په شمول د هغوی ځینې کاروبارونه بند کړي. تفصیل له نوریاس نوریا.
د ملګرو ملتونو پراختیايي پروګرام یو ان ډی پی وای د سوداګرو خزو کاروبار د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان کې د خزو لپاره یو کاري فرصت برابر کړی، خو هغوی له ډیرو ستونزو سره مخ دي. د پانګې او بازارونو نشټوالی د دوو سوداګرو خزو له مهمو ستونزو ګڼل کیږي. د ملګرو ملتونو پراختیايي ادارې په هغه نوي راپور کې چې پرون چهارشنبه خپور کړی، ویل دي چې د 3000 سوداګرو خزو چې په ترسره شوې سروې کې برخه اخیستې، 40% ویل چې خپل کاروبار لپاره پیسې پور کړی دي. د دوی یوازې 15% بریالی شوي چې له بانکونو یا د کوچنیو پورونو له محسسو کریډیټ ترلاسه کړي، خو نورې اړې شوي چې د خپلو سوداګریزو چارو د ودې لپاره د خپلې کورنۍ له غړو او دوستانو پیسې پور کړي. یوه بله ستونزه چې د دې سروې 70% ګډونوالو راپورته کړي، د ښځو پر فعالیت د طالبانو لخوا لګول شوي محدودیتونه بلل شوي دي. ډیرو ښځو ویلي چې له محرم پرته بازارونو ته سفر کولی نشي. خالده سروري چې په کابل کې سوداګري مخته وړي، بیگانه وخت ازادي راډیو ته په یو رالیږلي پیغام کې وویل چې په افغانستان کې د خلکو د پیر او وړتیا ډیره کمه شوي او بازارونه هم ساړه شوي دي.
یګانه مشکل عمده که یو عمده ستونزه چې په افغانستان کې د سوداګر خصوصا په وړاندې موجوده ده، هغه د کافي بازار نشټوالی دی. ځکه واردات او صادرات په اسانه دي ترسره کیږي، او یو بل مهمه ستونزه دا ده چې زموږ خلک ډیر بی وسلې دي او پیرو پلور په خبره نه ترسره کیږي. کافي بازار نشته او زموږ خلک د نوو محصولاتو د پیرلو توان نه لري.
طالبانو تر اوسه سوداګری خزې له کاروبار نه دی راګرځولي، خو د سینګار ځایونو بندېدل چې په زرګونو ښځو ته یې کاري فرصتونه برابر کړي وو پر دوی یو لوی ګزارو. ښځې همدارنګه په نادولتي محسو او ځینو دولتي ادارو کې هم له کار کولو منع شوي دي. د رویترز خبري اژانس د راپور له مخې په اوس وخت کې په افغانستان کې اکثره ښځې په غالۍ اوبدلو، لاسي صنایعو، وچې میوې او د زعفرانو د تولید په برخو کې په کارونو بوختې دي. په افغانستان کې د یو ان ډی پی استازي سټیفن رودریکس په یو بیان کې ویلي چې په افغانستان کې ښځې له ډېرې مودې راهیسې د خپلو کورنیو د سوکالۍ یو ځواک ګڼل کیږي او د کلیوالي اقتصاد په ساتلو کې مهمه ونډه ترسره کړې ده. د هغه په خبره افغان میرمنې د نړیوالو ملاتړ ته اړتیا لري او د افغانستان راتلونکي په هغوی پورې تړلې ده. په هرات کې د سوداګرۍ او صنایعو د خونې غړي صدیقه صادقیار د اژانس ته ویلي چې د سوداګرو ښځو په وړاندې لویې ستونزې د سرچینو او مالي ملاتړ نشتوالی دی. د هغې په باور کې چیرې سازمانونه د سوداګرو ښځو په تیره په مالي برخه کې د هغوی ملاتړ وکړي، دوی کولی شي چې د ښځو لپاره ډیر کاري فرصتونه رامنځته او آن خپل محصولات بهر ته صادر کړي.
اوریدونکو، د سوداګرو ښځو د ستونزو په اړه مو واوریدل. اوس هم د سوداګرۍ اړوند یو بل راپور کې تمیږو. هغه دا چې د طالبانو د احصایې ملي اداره وایي چې په افغانستان کې د صادراتو له افغانستانه د صادراتو کچه کمه سوې، خو برعکس واردات ډیر شوي دي. دا چې په دې برخه کې نور جزئیات څه دي، تفصیل به له دې سپوږ مینه واورو.
د طالبانو د حکومت د احصایې او معلوماتو د ملي ادارې د شمیرو له مخې د 1402 هجري لمریز کال د کب په میاشت کې د افغانستان صادرات د 1401 کال د ورته وخت په پرتله 2.9 میلیونه ډالره کم شوي دي. دغه ادارې د سیشن بې په ورځ په خپله ایکس پاڼه لیکلي چې د 1401 کال په کب میاشت کې د صادراتو اندازه 144 میلیونه ډالره وه، چې په 1402 کال کې 141 میلیون ډالرو ته راټیټه شوې. خو د وارداتو کچه په 1401 کال کب میاشت کې له 690.4 میلیون ډالرو څخه 1402 کال کې 209.6 میلیونه ډالرو ته لوړه شوې. د دې ادارې په خبره افغانستان تر ټولو ډیر صادرات پاکستان، هند او متحده عربي امارات واردات ته کوي او تر ټولو ډیر واردات له ایران، پاکستان او چین څخه لري. د افغانستان د سوداګرۍ او صنایع د خونې د مدیره پلاوي غړی او د پاک افغان سوداګرۍ د ګډې خونې یو مسؤل خانجان الکوزی وایي چې دا کمښت تر ډیره د پاکستان له لورې د افغان سوداګریزو مالونو په وړاندې د ستونزو د جوړولو لامل دی. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د ویلتي اساسي شی بود کې را بند بود د پاک
اصلی لامل دا و چې د میوه او انارو په وخت کې پاکستان ته د ترخم او سپین بولدک لارې تړل شوې وې. د ډبرو سکرو ارزښت یو څه لوړ شوی و نو زموږ صادرات کم شو.
یو افغان سوداګر مخلص احمد ازادي رادیو ته وویل چې د افغانستان له 15 مهمو صادراتي بندرونو څخه د سپین بولدک او ترخم بندرونه له تیر یو کال راهیسې له ستونزو سره مخ دي.
اګانه مسیر کې زیاتر صادرات صورت میگرفت او که از بندر ترخم
د صادراتو یوازینی لار د ترخم بندر وو او د سوداګری جوتو کو تلګ لپاره به مول لا سو څخه تر شلو ورځو انتظار کوي چې اجازه ترلاسه کړي. د بل خوا غونډي هوا ته د پیسو په لګ کې له سنځو سره مخ ته پاکستان او د موټر لوړ کرایې په صادراتو منفي اغیز لري.
دا په داسې حال کې ده چې د اقتصادي چارو د کارپوهانو په خبره دی و هوا د صادراتو او وارداتو ترمنځ توازن د هوا د اقتصادي ودې یو لزانګړنو څخه ده. د اقتصادي چارو په دریا خان بهیر ازادي رادیو ته وویل چې د طالبانو واکمنۍ کې لګاونډي او سره د افغانستان اړیکو د صادراتو پر بهیر مهم اغیز کړی دی.
په وروستي یو کال کې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د ډیورند فرضي کړ کې په اوږدو کې د تاریخوالو له کبله زه فکر کوم یو اندازه د افغانستان په صادراتو باندې خپل منفي تاثیرات درلودل، ځکه چې په دغه کال کې څو وارې د تورخم، سپین بولدک، غلام خان او نور دا موصلاتی لاری چی دید دا و ترل شوی، نو زکر دا افغانستان صادرات و بانده خپل منفی تاثیرات درودد او دغ منفی تاثیرات زیاد دا افغانستان خصوصی سکتور پوگو بانده دی او پرطول که دا افغانستان خلکم تری متضرر کیگی.
دا په داسې حال کې ده چې نړیوال بانک د فبروري په میاشت کې په خپل راپور کې د تیر کال په پرتله د افغانستان د صادراتو د کموالي او د وارداتو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې وه.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
اوریدونکو مخکله دی چې خبری مجله ازادۍ رادیو مجله درته وړاندې شي، رازو د اسرایل اړوند یو راپور ته د اسرایل صدر اعظم یو ځل بیا ژمنه وکړه چې پر ایران د برید د څرنګوالي پاره چې کله او په څه ډول به یې وکړي په خپله دای تصمیم نیسي. بل ورته ایران هم اسرایل ته ویلي که چیرته برید پکېږي په سخته به ځواب ورکړي. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي دا یوازې اسرائیل دی چې پر ایران د برید د څرنګوالي په اړه به پریکړه کوي. ښاغلي نتنیاهو دغه څرګندونې د برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو له وزیرانو سره تر لیدو وروسته پرون د کابینې په غونډه کې وکړې او وویل غواړم دا واضح کړم چې موږ به پخپله پریکړه کوو، او زیاته کړه د اسرائیل دولت به هر هغه څه ترسره کړي چې د ځان د دفاع لپاره ورته اړتیا ده. د فرانس پرس خبری آژانس د راپور له مخې نوموړي په دې څرګندونو سره د خپلو نږدې متحدینو هغه غوښتنې چې د ایران په وړاندې د له زغمه کار واخلي له پامه وغورځولې. نتنیاهو د کابینې غونډې ته وویل چې د جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو له وزیرانو سره یې کتلي او د دواړو هیوادونو د ملاتړ په خاطر یې ورڅخه مننه کړې، خو هغه وویل چې اسرائیل به د ټولو لورو له وړاندیزونو او سپارښتنو سره سره په خپله پرېکړه کوي چې د ایران وروستي پراخ برید ته څه ډول ځواب ووایي. د متحدو ایالاتونو، بریتانیا او فرانسې په ګډون د اسرائیل یو شمېر نږدې متحدینو د ایران د بلاستیک توغندو او ډران الوتکو د بریدونو په شنډولو کې له اسرائیل سره مرسته کړې ده. د فرانس پرس په وینا د اسرائیل له لوري توندو څرګندونو ته په پام لرې برېښي چې دا هېواد د خپل نږدې متحد واشنګټن له ملاتړ پرته مستقیم پر ایران برید وکړي، خو کولی شي د نورو پټو بڼو لکه د ایران د لوړ پوړو پوځي قمندانانو یا په نورو هېوادونو کې د ایران د ملاتړو ډلو د په نښه کولو او یا هم د سایبري حملې په څېر اقدامات ترسره کړي. په عین حال کې د ایران ولسمشر ابراهیم رئیسی پرون چهارشنبه یو ځل بیا اسرائیل ته خبرداری ورکړ چې یو ډیر کوچنی برید ته به یې هم په بیړه او سخت ځواب ووایي. ښاغلي رئیسی د پوځ د ملي ورځې په مناسبت د رسمي ګذشت ځانګړو مراسمو ته چې له دلایلو پرته یې ځای بدل شوی و په وینا کې د اپریل په 14 سهار وختي پر اسرائیل د توغندیو او ډران الوتکو برید یو محدود اقدام وباله، وویل چې د ایران پر خاوره د اسرائیل برید بل پراخ او سخت ځواب سره مخ شي. هغه په دې اړه نور جزئیات ورنکړل چې دا به څه ډول غبرګون وي، خو زیاته کړه چې که موږ درانه عملیات کړي وای نو د اسرائیل لپاره به هیڅ هم نه و پاتې، خو پریکړه شوې وه چې دا به یو محدود اقدام وي. دا چې اسرائیل به پر ایران غچ اخیستونکی برید ترسره کړي او د تهران غبرګون به څه وي نه روښانه، خو د هر یوه لوري غلطه محاسبه د سیمه ییزې جګړې خطر له ځان سره لرلی شي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم شیچری بودی خبرونه کی
یون لیک معلومات تا یو نوی جامعه ور غسل په خپل الفاظ او تصویرونو کې وړاندې کول دي.
په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې به د پخوانی او دنګ او کلاګانو د معماری په اړه هم واوري.
اول خدا وسی د دې نشان د دې شوکت او شتمنۍ مظاهر کې کوم بل کېد.
په کونړ کې سرلنې مشاعره وشو.
د خونځي د زنګ आवाज ده زه خونځي تا ټولګي والا نو وزیر راتره.
د ټیوی ډیوی ما شامپونم لړۍ د څه لپاره پیل شوه؟
ځوان شاعران تایو او ارما خامې پونم کوو.
دیو کتاب پانی همړو
اباسیان سدول وخت ورسیدو د دوی په وخت رسیدلو کې د افغانانو خاص ډول ابو مسلم خراسانی څومره ونده.
یونلیک څنګه ولیکو؟ مخکې تر دې چې په دې اړه واوري د معماری پاړه پرته له څه شکه چې طبیعت په معماری باندې اغیز کوي، خو په وروسته پاتې ټولنو کې چې نوي څه په سختۍ مني او په زړو منل شویو دودونو تکیه کوي، د نورو هنرونو په څیر د معماری هنر هم په سختۍ تغییر کوي او په سختۍ په خپل ذات کې نوی کیږي. البته د طبیعت تر څنګ یو شمېر نور عوامل هم شته چې په معماری باندې اغیز کوي. د افغانستان په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې پخوا خلکو دنګې پرجبري کلاګانې جوړولې. یو شمېر پخوانۍ بدۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې د پښتو پلن پلن دیوالونه هس کړي او شاوخوا یې برجونه ودان کړي. خو د دې تر څنګ د ځینو په باور د لوړو او برجورو کلاګانو جوړول د دبدبې او شایست نقشې وي. په غزنی او شاوخوا ولایتونو کې د لوړو کلاګانو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود اوس هم شته، خو دا معماری د پخوا په څیر غوړېدلې نه ده. نور په دې راپور کې
شاوخوا تیا کلن غلام نبی د غزنی قرباغ ولسوالۍ په ملک غلام رسول کلا کلي کې د خپل خټینې کلا مخې پیتاوي ته ډډه وهلې. دا د سلګونو کلونو پخوانۍ لوی او برجوره کلا ده، خو اوس یې د برجونو او دیوالونو ډېره برخه نړېدلې. دای په غزنی، پکتیا، پکتیکا او ځینو نورو ولایتونو کې د لوی او برجورو کلاو د دود کیسې کوي. ومو غوښتل چې له غلام نبی سره خبرې وکړو خو خبرې نه کوي. تیره زمانه په غزنی او څنګلورو ولایتونو کې د خلکو د اوسېدو لوړې خټینې کلاوي او په کلاو کې یو دوه څلور شپږ اته او یا تر دې زیات برجونه جوړېدل رواج وو. که څه هم چې د لوړو کلاو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده. د دومره لویو کلاو بیا په کلاو کې د دومره زیاتو برجونو د جوړولو اړتیا څه وه؟
غټ کلاوی د څو مخه لپاره جوړې دي.
لیکوال فولکلوریست اسدالله بلهار جلالزی بیلابیل مخ یادوي.
اول خدا وسی د دې د شان د دبې شوکت شتمنۍ مظاهر پکې خوندل کېدل. دغه خبره پکې دا ده چې لغلو له دښمنانو لوټمارو څخه د خپل ځان مال او کورنۍ د ساتنې په مقصد غټ کلاوي جوړول دي، او له هغوی سره د مقابلې لپاره به په دیوالونو کې مورچلونه ورکول، برجونه به یې ورکول او دغو برجونه به هم مورچلونه لرل. بله خبره دا هم وسی غټو کلاوو ته یا جګو کلاوو ته په اسانۍ سره غله هم نسوای اوښتلی.
ښاغلی جلالزی زیاتوي ځینې نور لاملونه هم و چې خلکو غټې کلاوي آبادول.
دریم خبره دا هم ده چې کلاو دیوالونه یا پخچې معمولا د بارانو له امله د پاسه له خوا څخه ویجاړېږي، نو دې انګېرله چې په ځمن کې یو ځل یې آبادي کوو هغه هم باید لوړه کلا جوړ کوتو تر کلو نه کړنو پوری دوام کې ونه نړیږي. او بل اخته ته معلومه ده چې زموږ په ټولنه کې هیڅ کله هم خلکو له حکومتونو څخه ځان ساتلو هیله نه لرله، بلکې دا هم نور معلومه ده چې حکومتونه باید دوی وساتي یا د امنیت تامین کړي. نو د قبیلوي ژوند ستونزو ته په کتو یې دا کارونه کول.
ډیری کسان بیا پخوانۍ بدۍ بدرنګۍ او تربګنۍ هغه څه بولي چې خلک یې اړ کړي وو چې غټي او برجورې کلاوي جوړې کړي. لیکوال او فولکلورست محمد ابراهیم خانخیل هم د لوړو برجورو کلاګانو جوړول له پخوانی قبایلی جګړه ایز کلتور څخه د ځان ساتنې مخه یادوي.
دا له یو جاتونو چې موږ د تجربه له مخې یا له مسلمانو اورېدلې دي، دا داسې د کلاګانې چې ولې یو خودلته په عام ډول جنګي کلتور حکومت پرما وړم بای عالمانی وي به خلک براتلو یو بل منطقې دغه بیان کړي. نو د دې لپاره چې دغه تحفظ د کور او د عیال او د مال وکوي نو بیا دنګ دنګ کلاوي والې کړي.
شاغلی خان خیل زیاتوي هغه څوک چې ځان به تر نورو لوړ او غټ ثابتاوه غټ کلاوي به جوړولې.
لبل طرف هغه څوک چې د رومبای خونو خان خانی دوران ولو د صاحب زاده و خون زاده معلوم ولو لوړ او دوړ معلوم ولو دا ټول شان نو هغه څوک چې د خپل قدرت موثریت نورو ته ثابت وکړي نو به ډیر غټ ځندنګ کلاوي والی او په مخ به به خمه منخانه او یو لو جماعت مون ولو او د غوډي د لپاره شغه قدرت نمایي وکړي او خلک به وټلو او البته د غوډ د جرګو د مرکو خلک ولو.
که ډیری کسان د لوړو کلاګانو جوړول له بدی بدرنګۍ او تربګنۍ څخه د ځان ژغورنې په مخه یادوي، خو د غزنی شلګر سیمې د خانې کلا اوسیدونکی معلم رحمت الله بیا وایي د ځان ساتنې ترڅنګ لوړې کلاګانې د شایست او دبدبې په مخه هم جوړې دي.
او بل دا وځي د رښتیا د خپل ځان ساتنې په خاطر له ځان د غټې غټې کلاوي والی هغوی به ټول په یو اته په کلا په مابین کې واتو کړل او جماعت به هم په داخل د کلا کې وو.
یاد دی وی چې دلته د لوړو کلاو او په کلاو کې د برجونو د جوړولو دود وسمسته، خو په هغه پیمانه نه ده.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا ځان نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
یونلیک څنګه لیکل کیږي په دې اړه له ډاکټر لال پاچا اسمون سره شخېدلې يم، خو مخکې تر دې به د یونلیکونو په اړه د کره کتونکو لنډ نظر در سره شریک کړم. کره کتونکي د یونلیک یا سفرنامې تر لیکلو مخکې یو لړ وړاندیزونه لري. تر سفر مخکې ناقدان ټینګار کوي چې لیکوال دې د سفر د ځای په اړه تحقیق وکړي. نن سبا چې د انټرنیټ لمن په نړۍ کې خوړېدلې ده، نو د لیکوال په جیب کې په ورسره موبایل کې هم د هر ځای په باره کې ممکن ډېر معلومات موجود وي. کره کتونکي دا خبر هم کوي چې د سفرنامې لیکوال دې تر سفر مخکې د هغه ځای په اړه هم معلومات ورله مخه راغون کړي چې هلته به دی شپې سبا کوي، که هغه هوټل دی یا بل ځای. د هغه ځای د خلکو او کلتور په اړه هم معلومات ضروري دي چې لیکوال ورسي. البته تر ټولو مهمه شی دا وي چې لیکوال دا باید درک کړي چې څه ولیکي او څه ونه لیکي. د سفرنامې لیکل هدف لري. د سفرنامې یو مهم هدف د یو نوي ځای په اړه د لوستونکي د درک زیاتېدل دي. نن سبا چې عام معلومات په انټرنیټ کې شته، نو د سفرنامې لیکل سخت شوي دي، ځکه چې عمومي معلومات شته نوی څه باید لیکوال پرې زیات کړي. دا نوی والی هغه وخت زیاتېږي چې لیکوال د خپلو ټولو حواسو په مرسته، که هغه لیدل دي، اورېدل دي، بوی کول دي، لمس کول دي او که څکل دي، تخلیقي اثر وپنځوي چې د یوې سیمې په باره کې د لوستونکي درک زیات کړي. نوې سفرنامه دا ځانګړتیا باید ولري چې په شخصي تجربه ولاړه وي. اطلاعات پکې سر په سر نه وي راغلي، پکې دوړېدلې وي، واضح لیکل شوی وي او په زړه پورې وي. دا وروستۍ غوښتنه یعنی په زړه پورې والی بیا ډېر بحث غواړي. د اطلاعاتو په برخه کې دا ټکی په سفرنامو کې مهم دی چې دا اطلاعات مرستندوی وي. که زه د کابل دارالامان ماڼۍ ته ځم او د دې سفرنامه لیکم، نو کېدای شي چې له دې ځان خبر کړم چې کړکۍ او دروازې د کونړ د ځنګلونو له لرګیو جوړې شوې دي. او ولې داسې شوې دي؟ دا ځواب هم باید په سفرنامه کې حل شوی وي. یوازې معلومات بسنه نه کوي. په سفرنامه کې د تحلیلي کیسې په څیر لوستونکي ته باید سوالونه پاتې نه شي چې فکر پرې وکړي چې دا نو څرنګه ځای وو، ولې ورغلی، یا مثلا ولې لوی وو، ولې کوچنی وو. سفرنامې له پخوا زمانې راهیسې دود دي. یو شمیر کره کتونکو په دې باور دي چې اکثر هغه نقاشۍ چې په نړۍ کې لډې پخوانی زمانې راهیسې پاتې دي هغه یو ډول سفرنامې دي چې خلکو د خپل سفر حال پکې بیان کړی او خپلې تجربې له نورو سره شریکې کړې دي. په افغانستان کې هغه لیکوال چې ډېر یون لیکونه یې لیکلي دي هغه ډاکټر لال پاچا آسمون دی او تازه درویشت آثار یو ځای چاپ شوي دي چې نږدې نیمایي یې سفرنامې دي. په دې یون لیکونو کې درې د بهرنیو سفرونو دي. ښاغلی آزمون د چین، تاجکستان او انګلستان سفرنامې چاپ کړي دي. له دوی په واورو چې د دې سفرنامو په اړه له اصولو سره سم وار له مخې د دې سیمو په اړه معلومات راغونډ کړي وو.
هو، کله چې ما چین ته سفر کاو، تر سفر وړاندې د چین د خلکو په کلتور او د چین د خلکو په ناست او ولاړه او په ژوند باندې په دې مختلفو سایډونو کې چې څه موجود وو هغه مې ولوستل او یو کتاب هم چې لاس راغلی چې هغه پخپله په چین کې چاپ شوی و، نو هغه په پښتو و، هغه مې سرسری ولوسته. د تاجکستان په باب باندې هم همدغسې وکړه. زه تاجکستان ته تلم، تر هغه وړاندې ما په دا مختلفو سایډونو کې څه معلومات چې وو هغه مې ولوستل. د انګلستان په ارتباط باندې ممداس یو دومره سفر زموږ یو رسمي سفر و، جمهور سره و، نو په کارو چې ما باید یو څه لوستی وای چې انګلستان څنګه ځای دی، خلک یې څنګه دي او عادتونه خویونه پکې څه ډول دي، نو داسې یو څه معلومات مې واخیستل د سایډونو نه او هغه مې ولوستل.
دلته یو بل شی هم دی، ځینې یونلیکونه داسې وي چې تصادفا د سفر په وخت باندې یو ناببره شی پیښ شي چې ډېر په زړه پورې وي. ستاسو په دې درې سفرونو کې داسې څه هم وو؟
زه خو دا کومه خبره تاسې وکړه، یو خو زما هغه مشاهده وه، زما خبرې وي او یا مطالعه وه. ناببره خو ټول شیان ناببر وو چې کېدل. به مثلا زه درته وایم، ما دا تاسې تصور کوو چې زه د رئیس جمهور سره د انګلستان په سفر کې یم، نو دلته به ولې لوی پروتوکولي او هغه مو خو د وړو وړو قمندانانو او د خلکو د په افغانستان کې لیدلي وو چې غونډې لارې به یې بندولي او لارې به ورته بندې دي، نو دا به اوس په انګلستان کې بس د کوچې به هم بندي، داسې بندي او د رئیس جمهور سره روان یو. رئیس جمهور خو هلته چې موږ لاړو هلته ډېرې عادي پروتوکول وو، او بیا چې په دې سړکونو تلو لکه عادي انسانان موږ په همسې موټرو کې وو، کوم دغه ونه شو، کوم هغه سې حرکت نه و چې هغه کوم زموږ په تصور کې وو.
د سفر په مهال باندې یعنې د سفرنامې چې کومو کسانو په نړۍ کې لیکلي دي هغوی هره ورځ بیا دا یادداشتونه اخلي. د دغو دریو بهرنیو هیوادونو یون لیکونه چې تاسو لیکل، تاسو هره ورځ ځان سره لیکنې کولی او کنه وروسته بیا ولیکل؟
نو ما سره خو وړه کتابچه ملګري او دا خو زما ټول دا خو د لیکوالۍ یو اساس هم دی. هر لیکوال سره باید یو وړه د یادښت کتابچه پریچې کې وي، ځکه چې دا لیکوالي خو دا خو نو هر وخت یو شی مخې ته نه راځي، یوه پیښه هم نه رامنځته کېږي، یو محال او دا زمان او مکان دا درې وړه په دې کې لیکل کېږي. نو ما هغه کتابچه کې ځان سره وړه وړه یادښتونه لیکل، بیا به هغه نه وروسته نو دا به مې راټولول او کیسه خو به ټوله بیا په حافظه کې وه، نو بیا به مې د حافظې په زور باندې.
د نویو سفرنامو لپاره دا خبره هم خلک کوي چې عکسونه باید څوک واخلي، او حتی د دې لپاره چې په موبایل کې څوک فلم اخیستی شي فلم هم باید واخلي. دا تخنیکی کارونه مو ترسره کړي وو په دغو درو سفرنامو کې؟
هو، ځینې دا خو اوس د ګروپي دنیا هم ده کنه، کله کله داسې د واټساپ ګروپونه هم جوړ شي یا بل شی هم جوړ شي، یو بل سره عکسونه ډېر په اسانه شریکېدای شي. خو د دې تر څنګ خپل هم په موبایل باندې عکسونه اخیستي دي، صحنې چې وي هغه مې ویډیو کړي دي، یعنې هغه ویډیو هغه مې ته نه اخیستي. ما سره دا د چین د دې سفر ډېر عجبه ویډیوګانې دي د دوی د کلتورونو په باب، خو کتاب کې خو هغه بیا نه شي خپرېدلی. په دې ورځ په دې تمه مې چې ورځ به راځي چې بیا به لږ اقتصاد پکې وضعیت به ښه کېږي، هغه زه غواړم چې دا دغه لارې ډیویډی له لارې هم خپرې شي.
د عکسونو په برخه کې تاسو ویل چې د واتس اپ ګروپونه دي او نورو دوستانو هم له تاسو سره مرسته کړې ده، لیکن البته په نوره نړۍ کې د بل عکس باید په یونلیک کې څوک روانه کړي، مګر اجازه ورکي او هر یو ته باید اجازه ترلاسه کړي. او بخښي په دې کې بل خبر هم کی، په دې عکسونو کې هم کم فکر کړی وي. مثلا یو عکس تاسو په لندن کې ګوري، په لندن کې فرزندې د د دوی مشهور چوک ټفاګل سکوير ته ورځي اول ته عکس اخلي، هغه عکس چې بل څوک اخلي او هغه عکس چې لیکوال اخلي فرق لري؟
زه دا منم، ځکه کاپی رایټ خو سیستم دی او بند دی،